السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. بله مهمه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه دي د جګړو بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د امریکا ولسمشر وایي په طالبانو کې یوه ډله نغواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې چاودنه شوې او په بلوچستان کې د پاکستان یو شمېر پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نغواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ډونالډ ترامپ دا خبره په یوه ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کندز په ښار کې چاودنې دوه تنه وژلي او اتلس نور ټپیان کړي دي. په کندز کې د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری نن ازادي راډیو ته وویل
گروه طالبان مثلا حوالی ساعت 11:30
دیوی د طالبانو وسلوال ډلی نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د کندز د کوهنه فروشي په سیمه کې یو مقناطیسي ماین ته چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو دا مخالکو په منځ کې انفجار ورکړی چې له عمله یې اتلس ملکیان ټپیان شوي، یو پولیس او یو بل ملکي شهیدان شوي. د دې پیښې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل:
تېر شپه د معروف ولسوالۍ د توغړې په سیمه کې په پوسټه کې درې نفره چې تر اوسه موضوع دقیق معلومه نه ده چې د وسلوالو نه په ځینې نفر دي او خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده چې برید یې ترسره کړی دی. زموږ 15 سرتېري په شهادت رسولي او اووه نور زخمیان کړي دي.
ښاغلی ناصر زیاته کړه چې د برید کوونکو له ډلې څخه دوه وژل شوي او یو یې تښتېدل دی. بلخوا یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درو نفوذي پولیسو خپل څوارلس پولیس ملګري وژلي، یو یې ټپي کړی دی او خپله تښتېدلی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او د څلورو قمندانانو په ګډون د اتلس سرتېرو د وژلو ادعا کوي. احمد مسعود د ملي قهرمان زوی په کورونا اخته شوی دی. د په ټویټر کې دا خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کورونا اخته شوی و چې اوس صحت بهتره شوی دی او د کابل د شاروال داود سلطان زوی د کورونا نتیجه هم مثبته شوې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید 19 250 تشخیصیه کیټونه د افغانستان عامه روغتیا وزارت ته وسپارل. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,835 ته ورسید. تلفات یو سلوات اویا ته رسیدلې او لدی اخیستون کې وژونکو ناروغي څخه 1,350 تنه جوړ شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې وو پوځانې په بلوچستان کې وژل شوي او یو هم په وزیرستان کې. د بلوچستان په بولان سیمه کې تیر شپه د سړک د غاړې د ماین چاودنی شپږ پوځان وژلي او لږ تر لږه څلور نورې ټپیان کړي دي. د بیلتون غشتونکو متحد بلوچانو د پوز یو بیان مرید بلوچ د دې برید مسولیت منلی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوجان په نقشه کړی دی چې د تیلو او ګازو د انجینرانو حمایت کاوه. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلی دی چې یو بل عسکر وروسته د نشته پرمال د منډ په سیمه کې ووشل شو. بلور ته پولیسو ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بی پورس د سړک د غاړې چاودن یو پوجي وشلی او لښ تر لښه درې نورې ټپیان کړی دی. پوتیرو څومیاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوز بریډونه زیات شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په مرستې یو مخ ودروي کچیرته دا سازمان په ډیر شو ورځو کې د شکېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامت کړې ده چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره یې لکه څنګه چې پکار وو هغه سیاسي نه دی کړی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبه په ورځ ورکړ او دا هم په دې لیک کې ویلي دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا وایروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامت ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لک کسان په کورونا وایروس سخت شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه څه زیات په متحد ایالاتونو کې دي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه خپل تحلیل وایي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابو په ټاکلو باندې اکثر وخت د دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې د جګړې خواوې باید سمدستي اوربند کړي او د سولې خبرې پیل کړي. دوی اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼو ملکیانو ته په وروستیو وختونو کې مرګ ژوبلا اوښتي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ هم په همدې نظر دی.
قربانیان اصلي و آسیب دیده های اصلي جنگ افغانستان افراد نظامي نبودند، افراد غیر نظامي بودند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند دغه هوکړه ښه نه بولي. دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د خوانیو تجربو تکرار دی.
دوونیز پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګ د ګوډي اچار تفریح خبرونه. رازو لمړی مطلب ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستان ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټوټر باندې لیکلی. ترامپ دا ټوټونه د وال سټریټ جورنال د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دې چوټانداز فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبره ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ډېرې هڅې او قربانی کړی دي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ جورنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلی و ډونالډ ترامپ په افغانستان کې بې فکر عمل کوي، وای طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا وایروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستانه وباسي او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه، د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو دی پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې دوی به د مهال ویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي، او تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې نوموړی ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظرې دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونا او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا دقیق خبر ده. مشکلات دغه سیستم ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثر کورونا او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي. نو بنا دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پرمخ لاړه سي. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څومره څه معلومات لرم ټول مجموعاً په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. وو د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته لیبیا خانه نشکې یو طرفه ودریږي، یا طالبان مایوسه کېږي توافقنامه په اساس باندې، یا دولت مایوسه کېږي مطلق د طالبانو په طرف کې ودریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا دې د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاتي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط فیروزه عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انستیتوت په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښتی دی.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظری نه دي. که هم نظری هم وي، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوې، او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایداره سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې به دوی نه استفاده وکړي په آینده کې. که ټرمپ هم اشاره کړې وي دغسې یو برخې ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغسې یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې اکثر وخت د دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې که چیرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا په راتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلی شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي یوه هوکړې ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا په راتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به مؤثره تمام سي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بلاخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریفه سوي، چې بلکې درې تعریفه دي. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوې خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لرې نسي. درېمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ د دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ د دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي، او دوی که د دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی
خانو احمدزای سوس باید څه وسی نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي په ځنګړې توګه وست امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لویګری کوي هغوی ته څه کول پکار دي د لپاره پراتلونکو کې کچېره هوکړه کیږي هغه موثره تمام سی او په خپل طالبان دي همغږي وسی د سولې لپاره
کچېرته د دوغه هوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي ترڅو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې او واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای چې د ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکیل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبر کړي دي. د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي په افغانستان کې ملکیان او بې دفاع کسان د جګړې د درنبه پرې کوي. طالبانو د یونامار راپور رد کړی او د افغانستان حکومت لا کوم عکس العمل نه دی ښوولی. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن به په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لورې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي.
مطابق به بررسی هایی که کمیسیون
د حقوق ارزونه لمخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر سره کړي شي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکی کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکی وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکی تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازي دیبرا لاینس له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېل خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېل ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسل کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړي او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سیشن می پورت تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تاروزي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیاپالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید 19 ناروغي د بحران پر مهال.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر علاقه ده زبدیر ناخوشم چې ګډون نه پښې کاوه
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې دا هم د سولې مسلې سره تړلې ده د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي کیدای شي تر راتلونکو درې ورځو پورې د مصالحې عالی شورا خپل کار پیل کړي دغه وزارت ویان دی ناجی انوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل ته اشاره وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي اخو د افغانستان د سولې عالی شورا مخکینه غړی محمد امین وخاد وایي د مصالحې عالی شورا له لوري به د سولې د بهیر دوام له دغه پروسې سره مرسته وکړي فیروزه عزیزی او نور جزئیات
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته د مصالحې عالی شورا په جوړېدو هوکړه وسوه او ښاغلی عبدالله مشري ومنله اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه هوکړې پر بنسټ به دغه شورا د دارالانشا په توګه کار وکړي دغه وزارت وایي چې ښایي تر راتلونکو درې ورځو پورې نوموړې شورا خپل کار پیل کړي د یاد وزارت ویاندی ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي
شورای عالی مصالحې ملی بعد از توافق سیاسي
د مصالحې عالی شورا چې تر سیاسي هوکړې وروسته باید جوړه شوې و او جوړه شوه ښایي تر دوه درې ورځو پورې خپل کار پیل کړي دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي
مرجع تصمیم ګیرنده عالی در امور سل کار خواهد کرد
اغلی انوادی دغه شان سیمه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي نوی سفرونو ته په اشاره سره وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د سیمه او نړۍ د هیوادونو له هڅو هرکلای کوي اغلی انوري په ټینګار سره وویل د ټولو افغانانو د غوښتنه ده چې د دې ټولو هڅو رهبری د افغانستان له دولت سره وي لشاوخه درې میاستو جنجالونو ورسته د یک شمې پورز د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنز سیاسي هوکړه لاسلیک سو د دا پداسې حال کې چې خاغلی خلیلزاد هم قطر او افغانستان ته خپل نوی سفرونه پیل کړی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایو اعلامیه کې ویلي چې خاغلی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنز د سوي هوکړې د پلي کېدو په اړه خبرې وکړي او د غشان به نوموړی له طالبانو وغوړي چې توتري وعلیکم او داس اقدامات دي تر سره کړی چې بین الافغانی خبرو ته لار هوارسي د افغانستان د سولې د عالی شورا مخکینه غړی قاضي امین وقاد وایي چې د مصالحې د عالی شورا پشان د یو پیاوړې ادارې لخوا د سولې چارو پر مخ بیول ګڼ پرمختګونه بل ځان سره ولري
دا فضا خوشو او دا د دولت او د ملت هغه جدي غوښتنه ده چې د مذاکراتو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دولت قوي ادرس ولري او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره امادګي ولري نو اوس خو یو کرایه څوک لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې په ریاست جمهوري کې رقابت کول او د سولې عالي شورا رقیب بحث باندې دا عهده ومنله ډېر پرمختګ وشي
ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره هم وکړي او ورنه به وغواړي چې څومره زر کېدای سي بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي و موریدل چې د مصالحې ملي عالی شورا په درې ورځو کې خپل کار پیلوي دا ورسله هغه ایجاد شوه شورا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او خواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله موافقه لاسلیک کړه سیاسي موافقه دغه موافقه په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې مشر ټاکل شوی دی بیلابیل ګوندونه د دغه موافقه په اړه باندې نظریات لري او ځینې مخالف هم دي. له هغه لیدل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سیاسي هوکړه د ملي اولي حکومت تکرار بولی. اخو د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کڅه هم چې د دغه ګوند ځینې غړي ورسره موافق نه دي ویل چې د ټاکنو پایله نه مني، خو د دې ګوند رهبری شورا یو شمیر غړي په دې اړه جلا نظر ورکوي. ظاهر امید ظاهر مال او نور جزئیات.
د یو زر درې سوه اتنوي لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستیو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق دا د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی او نشي کولای چې دا په هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني په هوکړه کې شریک نه دی. ښاغلي رباني په خپله فیسبوک پاڼه یوې اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوې پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولي او له دې ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند رهبرۍ شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لري. د ښاغلي منصور له قوله دی له دې هوکړې سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري. دی وایي که جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي دا ګوند اړ دی چې د رهبرۍ شورا غونډه وکړي. ویل دی هر شخص کولی شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریځ. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامي ګوند غړی وایي که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ شوی سیاسي هوکړه ستونزې لري، خدای یې ملاتړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د یک شنبې په ورځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو او ترخوا به یې د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په دیر شورزو کې به تر کېدو ته ژمن نشي، له دغه سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیايي اداره ملامته کړي چې د کرونا نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅه یې بللی. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
ولسمشر ترامپ دا وخت د دوشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دای هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاس پوڅې بللې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 4,900,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم ملامته کړې چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړي وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلی چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دوی د چین لاس پوڅې دی او که په خبره وایو دوی چین محور دی او موږ ته یې ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ټرمپ په خپل وروستي لیک کې ویلي که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیر شو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نه شي، زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالی مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا غور وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د کرونا د خبرېدو په اړه به د دې سازمان د غبرګون د څېړنې په موخه خپلواکې ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوی غونډې ته د ویډیو لاري ویلي بیجینګ به یوازې هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شي همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړې. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس تر پیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسولانه پرانیستي او شفاف ډول چلن کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه قرنطین کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګار شوو کسانو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمېدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمې راغلی.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 571 تنه په دغه هیواد کې اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې نن 14 2 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 5 پولیس تیره شپه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې 2 پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي.
خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. اوس ورځو هلمند ته. هلته د یوې روغتیایي مؤسسې یا سیمؤسسې لسګونه کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي چې له 10 میاشتو ورته معاش نه دی ورکړل شوی او همدارنګه کافي طبي امکانات نه لري. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د برک په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یو دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برک صحي موسسې پورې اړه لري رسنیو ته وویل که د شاوخوا 10 میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ دا 5 موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی. 8 میاشتې کېږي مثلا د نادالي په سیرسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتوره نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی هم نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وو دا جوکس دا یو ټوکه ده چې تاسو یې درکړي دا وایي. شی
د نږدې 80 کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکونکو رسنۍ ټول د مفلسینه پوزیت راغلي دي او په کلي او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که څه هم په ښکارا د ماشینو د ځان لامل پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي د لومړی ځل نه دی. براګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاوی کړنې کولی چې ټوله باندې فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري، صرف په یو د ګریش